السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغانستان د لیکلای شوي ولسمشر اشرف غنی په ارتباط تازه څرګندونې کړې.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوي حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو.
کندوزیان د درملو نه نشتوالي شکایت کوي.
کتاب
پلورون کی سوائی
عام مطالعہ کتاب کمنگ دور جمنگ دو یا در دانے خرسو نو آغا حتا آغا مصارف ہم نے پورا کئی
دوونیس پروگرامونه په دویمه نیمه کې لرو ژوند په شیبو کې او د ازادي راډیو یونیسف ګډ پروگرام
کوکا کولا او پیپسی دنو شاین ډیر زیات مزرات به خیز زیات دی خصوصا د وړو د پاره د نیوی ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي.
تر هر څه مخکې اسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرته کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو څنګه رامنځته کوي. پاکستان کې د تحریک لبای ګوند مظاهرو د پاتر سوالو هوکړه وکړه او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. بشپړ خبرونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خځو لپاره یو څانګه جوړ کړي. دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټولنې اصلاح د خځو له ګډون پرته امکان نه لري.
په یو اداره باندې کار کوو چې هغه به د خځو لپاره وي، ځکه د ټولنې اصلاح یوازې د سړی اصلاح نه ده، بلکې د زنانو اصلاح او د خځو اصلاح ډېر د دواړو اړینه ده.
د طالبانو حکومت په کابل کې د خځو چارو په خوانی وزارت د امر بالمعروف په نوم ونوموه. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې طالبان په یو ډول غواړي بیرته د تیر په څیر یو حکومت رامنځته کړي چې د خځو ونډه پکې نه وه. اوس هم چې طالبانو کومه سرپرسته کابینه اعلان کړې، کومه ښځه پکې نشته، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د خځو چارو وزارت لغوه کړی نه دی او غواړي چې په یو نوي چوکاټ کې ورته زمینه سازي وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند نن ازادي راډیو ته وویل چې دا افغان سوداګر نشي کولی دا مهال ډېرې پیسې له بانکونو واخلي او هیواد ته د وارداتو کچه هم له همدې کبله ټیټه شوې ده. ښاغلی مومند وایي سوداګر کولی شي په اونۍ کې یوازې 40,000 افغانۍ یا $200 له بانک څخه واخلي چې له همدې عمله نشي کولی چې له هیواده بهر د وارداتي توکو پیسې ورکړي او توکي افغانستان ته وارد کړي. د ښاغلی مومند په خبره د دې ستونزې د حل په خاطر د افغانستان بانک خپله ژمنه نه ده عملي کړې. د افغانستان بانک مسؤولانو یوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی سوداګرو ته اسانتیاوې برابروي او له بهره د وارددونکو خوراکي توکو پیسې ورته لیږدوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د څلوېښت ټنه زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نښه بللې ده. وانګ یی نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د زلغوزو دا کارګو د چین پودونګ هوایي ډګر ته ورسېدلې ده. وانګ یی ویلي د دې کار ګټه دواړو هیوادونو ته رسیږي او عاید د افغان بزګرانو جیبونو ته ځي. د طالبانو حکومت پرون خبر ورکړ چې په کامیار الوتکه کې دا زلغوزي چین ته صادر کړل. چین د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی او نږدې دوه کاله وړاندې خصوصي سکتورونو دې برخه کې د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون هم لاسلیک کړ. د تحریک لبایک پاکستان منع شوی ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځني لاریون د ختمېدو لپاره یوه موافقه وشوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر سعد رضوي د خوشي کولو غوښتنه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کنفرانس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن پوهانو ویل چې د دې موافقې مثبت نتیجې او جزئیات به شاوخوا په یوه اونۍ کې ولسته روښانه شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه یې د استرالیا، بنګلادیش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپله کړې ده. سریلانکا بیا له دریو لوبو یوازې یوه د بنګلادیش په وړاندې ګټلې. د دوی لوبه د ماښام په شپږ نیمو پیلېږي. د افغانستان ټیم چې پرون یې نامیبیا ته ماته ورکړې او تر هغې مخکې سکاټلند مات کړی و، د نومبر په درېیمه یعنې همدا چهارشنبه له هند سره مخامخ کیږي. هند بیا تر دې دمه خپلې دواړه لومړۍ لوبې په پاکستان او نیوزیلند بایللې دي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو دات کام کې به هم اولوله. رازو د پروگرام اول مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورسره پر هغه پلان هوکړه کړې وه چې واک به د طالبانو په مشرۍ یو ټول ګډونه حکومت ته سپاري. خو انتونی بلینکن وایي ښاغلی غنی د دې هوکړې له عملي کېدو مخکې له افغانستان ووت. د امریکا دا لوړ پوړی ډیپلومات د افغان حکومت له سقوط سره له دې هېواده د خپلو عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته خپل اهداف ترلاسه کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د اگست په 15مه طالبان پر کابل واکمن شول او جمهوری نظام سقوط وکړ. خو ښکاري چې واک ته د طالبانو رسیدل د دوی جګړې قوت نه بلکې د یوې هوکړې پایله وه. هغه هوکړه چې واک یې طالبانو ته لیږداوه خو له اوسني شکل په یوه بله بڼه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو ته د واک د لیږد پلان د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره هم شریک شوی او هغه منلی و. خغلی بلینکن له سی بی ایس تلویزیون سره خپله نوې مرکه کې وویل خغلی غنی دا ډاډ هم ورکړی و که طالبان دا کار ونه کړي تر مرګ ورسره جنګیږي.
ما د شنبې په شپه له جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. پر هغه مې فشار راوړ څو ډاډ ترلاسه کړم چې هغه د طالبانو په مشرۍ یو نوی حکومت ته د واک د لیږد له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوو. هغه چې ټول ګډونه به وي او د افغان ټولنې ټول اړخونه به پکې شامل وي. هغه ما ته په ټلیفون وویل دی چمتو دی خو که طالبان دا کار ونه کړي د مرګ تر وخته ورسره جنګیږي. خو په سبا هغه له افغانستانه ووت. له جمهور رئیس غنی سره له څو اونیو او میاشتو راهیسې بوخت وم.
خو د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واک پرې خودو او له وطن څخه د وتو په اړه خپل پیغام کې چې وړاندې خپور شوی ویلی و د وینې تویدنې او د ویجاړۍ د مخنیوي په موخه یې ارګ پرېښود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سقوط ته په اشاره وایي هیڅ استخباراتي ادارې دا وړاندوینه نه وکړي چې په یوولس ورځو کې به دا هر څه پېښ شي. خو انتونی بلینکن د افغان حکومت له سقوط سره سره له دې هېواده د امریکایي عسکرو له ویستو دفاع کوي او زیاتوي هلته یې خپل اهداف ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي اوس مهال دوی نه یوازې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستو بلکې په دې هېواد کې د خپل شل کلن حضور په ارزونه بوخت دي. د ښاغلي بلینکن په خبره امریکا د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې او جمهور رئیس بایډن دا ډاډ ترلاسه کړی چې نور د دوی بل نسل مجبور نه دی چې افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړ شي. هغه څه چې دی یې د خپل هېواد په ګټه بولي. خو په افغانستان کې د امریکا اهداف څه وو او آیا ترلاسه شوي؟ شنونکی عبدالباری آرس.
د امریکا عمده اهداف د راتګ دا وه چې القاعده په افغانستان کې له منځه یوسي، د مخدره توکو په وړاندې باندې مؤثره مبارزه وکړي او یو د ډیموکراسۍ پر بنسټ یو ښه حکومت ولي په افغانستان کې رامنځته کړي چې دا یو هم تر سره نسو.
لدی وړاندې هم ګڼو امریکایي چارواکو په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کېدو خبره تکرار کړي. خو ځینو سناتورانو او پخوانیو چارواکو بیا دا ادعا ننګولې او له افغانستانې په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو ویستل د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ بلل دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو دوی غوښتل واک په داسې ډول ولیږدوي چې هیڅ بنسټ ونه نړیږي او تر خوا یې د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو ته لار خلاصه شي. خو خلیلزاد هم ویلي په ناڅاپي توګه د ښاغلي غنی تک دا پلان خراب کړ. محمد اشرف غنی بیا د دیني وکو او له ده سره د واک د شریکېدو د پلان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز ګڼ خلک شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ښه خدمات نه وړاندې کیږي. د خلکو د خبرو لمخې چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې کلینیکونه شته خو دارو درمل او مسلکي کسان نه لري. دوی وایي په ډیرو حالاتو کې عاجله ناروغان لکه د میندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ وي. دوی له طالبانو غواړي چې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دغه راپور کې
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دولتي روغتونونو کې عام ولس ته ښه خدمتونه وړاندې کېدل، خو له کله راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي نو د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو کچه خورا پیکه شوې ده. د کندوز ښار د سیدرک سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن اسدالله علي خیل په دولتي روغتونونو کې د درملو نشټوالی د بیوزلو کسانو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
مونږ څنګه شپخانه ده واقعیت درته چې بعض وخت مونږ خپله ځو زیاتره وخت پرزه راکي او کلینیکو کې مونږ ته دوا نه راکي سمه، خو دوا کمبوتیا ده، دوا هېڅ نشته په کلینیکو کې، شته خو به کار نه کوي. هغه دواګانې یو پاکټ نیم پاکټ ورکړي، هغه اسمانه باید داسې دوا ورکړي چې پوره دوا ورکړي، انسان ته تداوي مغلته اوسي.
15 کلن ګلزمان ایماق د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ د قاري خانې د کلي اوسیدونکی دی. د نوموړي په خبره په دولتي کلینیکونو کې د درملو نشټوالي ترڅنګ ښه خدمتونه نه وړاندې کیږي او بیا خصوصي روغتونونو ته د لوړو قیمتونو له امله څوک مراجعه نشي کولای.
همیالی ما یک پا میده داریم، همی 420 هر چی کردیم پایش ماچی نشد. دکتر آیستارم
زه یو ناروغ لرم چې پشای ماته سوې ده، حوزوي روغتون ته مې انتقال کړ. هلته کابو لس بجې بستر و خو امکانات او درمل نه وو. پخوا کې به ښه خدمتونه وړاندې کېدل، نو اړ شوم چې ناروغ مې شخصي روغتون ته انتقال کړ او دلته یې په 5 ورځو کې راڅخه 6000 افغانۍ واخیستې. له اسلامي امارت څخه غواړم چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی خیر محمد کاکړ په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت سربیره بله لویه ستونزه د مسلکي ډاکترانو او روغتیا پالانو نشتوالی یادوي.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري، په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د معاش کم ورکوي، بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي، د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته. 3-4 کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین.
د کندوز ولایت د عامې روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر نبی اعظمي بیا د دې ولایت په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د تجهیزاتو او درملو نشتوالی ده ردوي.
ما د سطح ولایت کندوز در حدود 75 کلینیک
ده. موږ د کندوز ولایت په کچه کابو 15 روغتیایي مرکزونه لرو چې ټول یې فعال دي او د پخوا په شان خدمتونه وړاندې کوي. زموږ ډاکټر صاحبان او روغتیا پلان هر ورځ خپلو دندو ته راځي او د خلکو په خدمت کې دي.
د کندوز د عامې روغتیا د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې ولایت په کچه 6 دولتي روغتیایي مرکزونه فعالیت لري او په ټولو مرکزونو کې مسلکي ډاکتران، قابلي او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي ترڅو خلکو ته ښه صحي خدمتونه وړاندې کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې چې ګڼې چاپخونې د کتابونو هلته فعالې وي، اوس وایي چې کاروبار یې له سخت زیانونو سره مخ دی او خلک کتابونه نه اخلي. دوی وایي د دغه کار اصلي عامل وروستي تحولات او اقتصادي ستونزې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پېښوره وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وي او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو 12 کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر 600 عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي:
کومه وبا چې ما سره راغله او د سره پنتون رخصت شو نو د سره دمو کاروبار یو سناسه سچې نیم په نیمه ودریده خو د روسي وګ چې د روسي تحولات راغله او نظام بدل شو د سره د مامورونو معاشات ودریده هغه محصلین چې مخکې هم وظیفه کوله او تر څنګ یې پنتون نه ویل هغه بشارهګان پنتون نه پرېخوسته نو سناسه دغه روسي تحولاتو ډېری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړه بیچارهګان د کتاب نه هم ډېر وړاندې شول درې چې کتاب اخلي نو وایي چې یاره موږ هسې مطالعه نه شو کولی لکه څنګه مو چې مخکې کوله په دې دوه دوه نیمو کالو کې او بیا په دې روسیو کې کتابونو چاپ لاړې خو مکمله ولاړه ده.
مومن کتاب خپرندویه ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربیره یو شمېر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي. د دغه خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي په جمهوري نظام کې به دوی هره میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خپرول خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب یې هم نه دی خپور کړی.
د چاپ بازار خو فلحال اوس درته ویم په ټپه ولاړ دی. زمونږ د چاپ چارې چې دي د مومن خپرنې ټولنې دا دوه میاشتې کېږي مونږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی. په تیر جمهوري حکومت کې به مونږ هر میاشت لس نه تر 15 کتابونه پورې چې ډېر به کم مونږ چاپ کړل نو مونږ به د میاشتې 15 کتابونه حتما چاپ کولو. کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي. شخصي پوهنتونونه چې کوم اخلاص دي هغه کې بس د بعضې محصلونو وس کېږي بعضې نه کېږي د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اخیستی. اوس عمومي بس عامې مطالعې کتاب که مونږ درته ووایو نو د ورځې مونږ دوه یا درې دانې خرڅو نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
یوازې ننګرهار نه چې په پېښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوی دی. د منګل کتاب کور مسؤول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او تر دا مهال یې په لسګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبد حال وین ببل دا غی اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خو بیا هم نن سبا کتابونم سکنا چاپ کئی پا پیخور کے اگا کتاب خلق اخلی چی یا خود شاعرے وی چی لگ مقبولیت لری او یا اگا کتاب چی اگا دا نصابی شپارسم کی وی یا بی ایس کی وی.
سره لدی چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د ادبي او ذوقي کتابونو خرڅلاو کمرنګې شوی و خو خپرندویه ټولنو به د پوهنتونونو او انسټیټیوټونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازارې تر یو حده ګرم ساتلی و خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي د کتاب خپرندویه ټولنو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګیاس دولس پکنی منځنۍ صفه او اف ام سلاش رفرنس باندې خبرونه کوو. نن د سکاتلند په گلاسګو کې د اقلیمی بدلون د وضعیت د کنټرول په تړاو د دوه اونیو په مخه کنفرانس پیلېږي. دا کنفرانس ته به د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم خبرې وکړي. دا چې جانسن به په ځانګړي ډول کومو موضوعاتو باندې تمرکز ولري په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی ریپورت جوړ کړی.
د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون به نن په سکاتلند کې د اقلیمي تغییر په کنفرانس یا کوپ 26 کې د ځمکې د ګرمایښت په اړه او لامل یې انسانانو ته د شته ګواښ په تړاو خبرې وکړي. جانسون چې د سکاتلند په ګلاسکو کې د دغه دوه اونیز کنفرانس کوربه هم دی د نړۍ له هیوادونو به وغواړي چې له خپلو پخوانیو کړو هوکړو لا زیات نوي اقدامات ترسره کړي څو د ځمکې د ګرمایښت درجه د سانتیګراد په کچه 1.5 وساتل شي. په دې تړاو په اعلامیه کې چې د بوریس له دفتر څخه خپره شوې راغلي چې بشریت له ډېرې مودې راهیسې د اقلیمي بدلون له امله په ګواښ کې دی. د ویلي موږ د اقلیمي بدلون په اړه کمرنګ عمل کړی او اوس باید همدا مهال اړین اقدامات ترسره کړو. په دغه کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي وضعیت د کنټرول د برخې مشر پاتریشا اسپینوزا هم ویلي چې د نړۍ د هیوادونو مشران له دوه انتخابونو سره مخ دي. هغې زیاته کړې، یا به د ګازاتو په لوړه کچه د انتشار کموالي ته پام کوو او د بشري ټولنې سره به مرسته کوو، او یا به ومنو چې بشریت په دغه برخه کې له تیارې سره مخ دی. پاتریشیا ویلي، موږ به دلته په ګلاسکو کانفرانس کې چې د اقلیمي بدلون په اړه دی لازم پرمختګ ولرو، او دا کانفرانس به بریالی کړو. د شنبې او یکشنبه په ورځو هم د ایټالیا په روم ښار کې د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو یا جیشل سرمشریزه جوړه شوه. په دغه غونډه کې هم اساسي موضوع پر اقلیمي بدلون بحث کول و. د جیشل د سرمشریزې په پای ته رسېدو سره اوس معلومیږي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په تړاو د نړۍ د پیاوړو اقتصادي قدرتونو مشران کومې مشخصې پریکړې ته نه دي رسېدلي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولی دي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي خورا سخت ده چې اصغر افغان استعفا ورکړي. اصغر په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې د کپتان په توګه د نړۍ په کچه د ډیرو بریاو ریکارډونه لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لار هواره شي. په دې اړه مې یو مفصل راپور جوړ کړی دی چې پکې د اصغر د استعفا په ارتباط باندې غبرګونونه او اصغر سره د نګری پاتې کسانو خبرې هم ځای شوې دي. د ابوظبي د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو یې بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږ یې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي. په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیات مینوالو مرګرو نو وای د پاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنت کوم ځکه دا خبر مې چاته نه کوله. باندې مې وخت چا دې کړي وای دا خبر مې ځان سره ساتلې. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي او استاوله کوم وخت د مزر دي دا پریکړه وکړه. وکړه کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد لپاره چې آینده ځوانانو ته موکا ملي او سي زمينه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما وخت چې زه ریټایرمنت
افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په درویشتو بالونو د یوې شپږیزې او دریو څلوریزو په مټ یو دېرش چټکې منډې جوړې کړي. اصغر چې عمر یې نږدې 34 ته رسېږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شل اوریز جام ولوبه و او د یو ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې و او لوبې کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه د او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر پکړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکنفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خفه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تېره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او که هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ هغه د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همېشه همدا کوشش کړې چې د بارم خلوبې کوو میچ وګټو دې په مخ باندې مسکا راوړو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1400 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني، د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و، او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و، او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه، یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی، په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري، چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ستاسو له پیغامونو
زایات خان میخیل د غزنی ولایت قرباغ ولسوالی نه خبرې کوم. د دې کرکټ په بریا سره د ټول افغانانو ته، په خاص کر د کرکټ مینوالو ته او لوبغاړو ته سره مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې همیشه داسې ځوانان پیدا شي چې د وطن سروز او د وطن بیرغ او د وطن خوشحالي د ټول افغانانو ته په برخه کې. خدای تعالی دې ټول شاد او آباد لري. ټول افغانانو ته دې مبارکي وایم. السلام علیکم.
حبیب ثابت بنوال یم، یو تن د پکتیکا ولایت ومنی ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ولسوالۍ کې کوم مخابراتي شبکه او پایښت نه لري چې لامل ډیری خلک لګڼو ستونزو سره مخ دي. که څوک غواړي د خپلوانو سره تماس ونیسي، نو ساتونو سره وزل سره د غرونو غونډیو جګو سره تخیږي، هلته په ډیری کمزوري شبکې سره د خپلوانو حال اخلي او د انټرنیټ له خدماتو څخه بخوبیخي به برخي یو. هیڅ یو دولت په دغه برخه کې زموږ ولسوالۍ ته پام نه دی کړی. د ازادي رادیو له طریقه د افغانستان له اسلامي امارت له مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د مخابراتي شبکو د سیستم په پاره کولو کې ومنه ولسوالۍ ته پام لرنه وکړي، تر څو د نورو هیوادوالو په شان موږ هم د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شو.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذب وعده یې ورسره هم کړی و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مول امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو رنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوغي است دولس شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې پام دې سپو واوري او کا انټرنیټ ته لاسرسي لري. د نړۍ ګوډ ګوډ کې په ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم خبريږي او هم ثبت شوی خبرونه او خبرونه لوستل او کتلای شي. تر لاندې د مې ورسته به بیا هم ستاسو خدمت کې اوسو.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. آزادی رادیو ته غوږی است. په دویمه نیمایی کې به د آزادی رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو کړو. ژوند په شیبو کې او د آزادی رادیو او یونیسف ګډ پروګرام د ماشومانو لپاره. خو اوس چې په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي، د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به له اسدالله لودین واورو.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په پام کې لري چې خپل اډانه کې د خزو لپاره یو څانګه جوړ کړي. دغه وزارت ویان محمد صادق عاکف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ټولنې اصلاح د خزو له ګډون پرته امکان نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای تر اوسه هم له بانکونو د پیسو اخیستلو ستونزه پر خپل ځای ده. د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال یونس مومند نن ازادي رادیو ته ویل دا چې افغان سوداګر نشي کولای ډېرې پیسې له بانکونو واخلي، هیواد ته د وارداتو کچه هم کمه شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د 30 ټنو زلغوزو ورسېدل د پیکینګ او کابل ترمنځ د همکارۍ لویه نخښه بللې ده. د تحریک لبایک پاکستان منع شوی ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ د دې ګوند د لس ورځنی لاریون د ختمېدو لپاره یوه موافقه وشوه. د دې موافقې جزئیات تر اوسه نه دي شریک شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان او سریلانکا ټیمونه لوبه کوي. انګلستان د خپل ګروپ د سر ځای لري او تر اوسه د استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز په وړاندې دریو لوبو کې بریا خپل کړې. دا لوبه د ماښام په 6:30 بجو پیلېږي. او په سکاتلند کې نن د اقلیمي بدلون په اړه یو کانفرنس پیلېږي چې دوه اونۍ به دوام کوي. د ګلاسکو په ښار کې د دې کانفرنس کوربتوب د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته به بیا دوه اونیز پروګرامونه خپور شي.
د نړیوال جام پایلوبې ته د افغانستان د تګ احتمال ډیر دی. د کرکټ مبصرین وایي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله کولی شي د نړیوال جام پایلوبې ته ورسیږي. افغانستان تر دې مهاله درې لوبې کړې چې دوه یې په ستر توپیر کټلې دي. د افغانستان راتلونکي لوبې له نیوزیلند او هند سره دي، او که په دوی کې افغان لوبډله دواړو یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي، نو ډېر احتمال شته چې افغان لوبډله د جګ رن ریټ پر بنسټ د شل اوریز کرکټ نړیوال جام پایلوبې ته ووځي. د افغان لوبډلې په ګروپ کې هره لوبډله 15 لوبې کوي، او د جدول دوه مخکښ کې لوبډلې به پایلوبې ته ځي چې تر دې دمه پاکستان خپلې درې واړه لوبې ګټلې دي او په خپل ګروپ کې لومړی ځای لري. او افغان لوبډله د دو لوبو په ګټلو سره د ګروپ په دویم مقام کې ده. که له دو لوبو وروسته هم افغان لوبډله دا مقام وساتي، نو پایلوبې ته تګ یې حتمي دی. په خوست ولایت کې د پاور لفټینګ 12 دور سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې د اتو کلبونو د 160 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې. زده وویل دا لوبې د تنکیو ځوانانو مشرانو او مخکښانو په کټګوریو کې ترسره شوې. دا نوموړي په خبره د دې سیالیو په پای کې واحد الله مانزوی د 650 کیلو ګرام ریکارډ په وهلو سره د خوست ولایت پیاوړی لوبغاړی شو. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن سریلانکا د انګلند په وړاندې لوبېږي. دواړو لوبډلو درې لوبې کړې دي چې انګلند د دریو لوبو په ګټلو سره د خپل ګروپ تر ټولو مخکښه لوبډله ده، او سریلانکا بیا په دریو لوبو کې یوازې یوه لوبه له بنګلاديش څخه ګټلې. د انګلند او سریلانکا د نن ورځې لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې کیږي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د تیرې ورځې په لوبو کې افغانستان د نامیبیا لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه، او نیوزیلند هم له هند څخه لوبه وګټله.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. هغه څخه کیا نوشابه چې گاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې گاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی.
تو پایل که خپلا دغا دیوغو نوشابو پاک لخبر رتوکه ایچه گاز لرون کیدی
دا څومره توان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات دا او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نور شاین دي ډیر زیات مضرات به زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زرې خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل توان دا دی چې خپل کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلاکوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزرات کې داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونو او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنا چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دنه لار شي په مری کې یا مری کې تخریش منظر اوړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا میده ته چې نوزی میده کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دی په دې کې، بیا چې کلمو ته ځي په کلمو کې ډیر ناخوالی را منځته راوړي، خپل د کلمو او د میده تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسېم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک همدغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي، لیکن بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نمونه مې چې واخلل، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسی ده یا د جینسنګ و رقم رقم نمونه لري، په دوو کې کوم مواد کاریدلی؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دي، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن د هغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور که په رضایي، نو په کورنۍ باندې پیپسی ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلارونو ته دا یا مشر ورورانو ته د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري دا دی چې تاسو د اولاد جړا ومنئ د اولاد شرط ومنئ ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري تاسو باور په خدای وکئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې په خپله حافظه کې په ډیرو شیانو باندې که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړی سي چې هم یې تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي بیا ورسره لږ شودې ګډې شي یا یو مثلا شیریخت جوړ شي یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالته یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کي خو ته چې طبیعي منبع ولري نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل دا کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چی کي چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري د ماشومانو په مخ کې ونه خوري حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه باب په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي دا صرف همدغه دی چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو که پیپسي ده که دا نور ده یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي ماشومان څه چې حتی لویان اتاس خبره معتادیږي ورباندې دغه پاکله باندې تاسو وایې
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي هغه ډېر متعدد شیان دي خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډیر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کې کیږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي و کوک په چوګ دی په دې هر څه شي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی او هغه ډیر اغیزه په چوب باندې لري هم تمی ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه خو چون بیا هم مصنوعي دی خپله بوره مصنوعي ده طبیعي چیل لري ډیرې ناخوالې ډیرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا هر شی څه خوري دا چې هر وخت په ورځ کې چې وری وخوري نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستان دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله.
او واده ته د خبرېدلو په دود کې څومره بدلون راغلی دی؟
تلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واټساپ دی، ایمو دی، دا خو ټول همدغه باندې خبرې کېنه کور کې بس هر شی کار خلاصېږي.
نن همدا موضوع چېرو په پایل کې واده ته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات درکوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی، ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حده زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو د خبرېدو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایۍ سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان به څلور و پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خوا ته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانکا د زوی واده دی یا د ورور واده دی یا د لور واده دی. نو دغه دپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدله او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جارچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خوانۍ یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله د د خبرېدو دپاره. داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا به نایان و، یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات اخیستی و، اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې به دغه بیا اخیستله. لکه په شادي کې چې و، دې ته ورته په غم کې هم داسې و چې کله به یو مړی اوسو، نو هم به دغه د خبرېدو دپاره. خو دغه مړی دغه به یو څه تر هغه ځکه ګړندی و چابک و، دا جارچان بیړه به کوله چې هغه مړی په دغه یوه ورځ باندې څوک خبر کړي او راسي تر څو هغه دفن کړي او پټي کړي. دا دې خلکو ته به داسې و چې هغه به د دوی خپل خپلوان، بلې به وړونه و، اولادونه و، ماما، خاله، اکا، زامن، د دوی لوڼې، دوی به بیا یوازې هغه کسان په نقشه کوله چې د دوی سره نږدې خپلوي درلودی او دومره کسان به راغوښتل چې دوی د هغو ته د ډوډۍ ورکولو روح دا وتلی سوی. نو هغه دا بیا تر هغه وروسته د خطونو دغه راله پر کاغذ باندې به دغه بلنه لیکل کېدل. دا کاغذ ټوټې ټوټې به لیکل کېدل چې چا چې به په کلي کې خط زده و لیک بیا زده و، هغه به وړې وړې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې د کاغذونو جوړې کړلې. نو پر هغه باندې به دا کم کس چې د واده به و، دغه نوم لیکل کېدی چې د پلانکي واده دی، د پلانکي اکا د زوی، او په دغه ورځ باندې دی هله د تاسو راسي.
په ځینو سیمو کې به بیا په جماعت کې د زوم پلار یا هم ورونو خلکو ته په خپل کور کې د خادی خبر ورکوه او لاغو به غختل چې په فلانی ورځ راشي او زموږ محفل ته لاخ کولا وربخی. ډاکټر ګلا خان ایوب بیا په خپل کلی کې له ډول نه یادونه کوي چې خلک به یې واده ته خبرول. نوموړی وایي چې د ته اوس هم د همغو وختونو یاد خوند ورکوي.
که تیر ماضي ته لاړ شو بعضې کارونه د هغه وخت چې و ډیر زیات حیرانوونکي وو، او لکه دا اوس چې په دې پیمانه باندې خلک راځي او داسې په ودونو کې په جم و جوش باندې دی ګډون کوي، نو هغه مهال هم همدغسې زیات واده کې به خلکو ګډون کوو. نو په هغو وختونو کې زیاتره چې و په کلو کې به یې ورته یو میراب ویلي، یو کس به و چې هغه کس به لکه د ټول کلي ذمواري به یې اخیسته چې ده به خبرول. یعنی دا کس مجبوره و چې جومات په جومات باندې لاړ شي، اول ته خلکو ته ووایي چې په فلانۍ ورځ باندې دغسې د فلاني کلي کې واده دی د فلاني د زوی. د بلې خوا نه په زیاتو نورو ځایونو کې حتی یو غټ دو سره ډول به و، او د دې ډول سره به لکه اکلو ته داخلېدل او اکلو کې به خلکو ته ویلی چې په فلاني ورځ دې ډول ته خو به خلکو ډېر متوجه کېدل چې بیا څه خبره ده. نو بیا به ویلی چې د فلاني ډول راغلی و، نو د هغه ډول په لارې نه به خلک خبرول، او بیا به خلک هغه خادیو او ودونو ته به تلل او په ډېر خوشحالی او په راحت سره به بیا په هغې کې. یعنی دغه اوس وخت کې چې دا مات زړونه دي سره د دې چې ټکنالوژي هم زیاته پرمخ تللې ده، خو لکه زم داسې د پخوا وختونو بعضې کیسې مې یادې دي. اوس هم زه کله خوند اخلم هغه خپل ماضي ته چې پناه ویشم، د هماغه وخت نه زه دغه خوندونه اخیستلی شم. او دغه اوس چې دا رنګ رنګ کارتونه دي، دا لکه بېځایه لګښتونه دي، دغه ولا باور کوي چې یعنی ډېرو خلکو دغه د بعضې خلکو د افراطي لګښت هم ګوري، خلک ټولنه ورته په ښه نظر باندې نه ګوري. یعنی هغه پخوانی هغه زمونږ د کلو دا د ډمانو ډول به چې وو، یعنی د هغې کې د دې نه خوند ډېر و خلک یې واده ته خبرول.
د لغمان اوسیدونکی شریفي بیا د واده په خبرولو کې د نکریزو له ویشلو نه یادونه کوي. وایي په دې وروستیو کې بیا د ځینو کسانو هڅه دا وي چې تر ټولو ښکلي او ګران بیه کارت د دوستانو د خبرولو لپاره غوره کړي، خو د اکثره خلکو په باور دوستان او خپلوان واده ته په هر ډول خبرېږي. مناسب کار نه دی چې د قیمتي کارت په اخیستلو سره د اسراف وشي. ناوې او زوم ګډ ژوند پیلوي، ښکاره خبره ده چې ډېرې اړتیاوې به لري، هغه پیسې دې په یوه بله لار ولګوي، او یا هم که دوی ضرورت نه لري اړمنو کسانو ته دې هغه د اضافه لګښت پیسې ورکړي.
پخوا رواج داسې و چې هغه نږدې دوستانو ته به نکریزې لېږلې، هغه لرې چې څوک و هغې ته به د کلي خلیفه به مونږ ورته وایو یا نایي لس به ورته ولیکه، د هغه لاس کې به ورکړه، بیا به منطقې ته لېږه، خلک به را خبروله، تاریخ او نیټه به ورته تعینول. دغه رقم باندې خلک خبرېدل، واده به و که نور مراسم به و، په دې رقم باندې به خلک مخکې خبرېدل. اوس خو نو تلیفونونه راوتلي دي، اکثره تلیفون له لارې فیسبوک له لارې اکثره خلک خبرېږي. واقعا جاغه یو طبیعي ژوند و، اوس خو هر څه ماشیني شوي دي تقریبا. دا ماشیني ژوند شخصا ما ته خوند نه راکوي، هر چا نظر به بېلي که نه. پخوا همغسې مونږ عادت شوي یو که نه، هدف د یو دوست خبرول دي که نه. هغه نو چې څومره سړی کولی وشي چې هغه ونه کې اسراف ونه کې، باید او ډیر اسانه طریقه باندې باید خلک سړی خبر کی. او هغه کارتونه چې نن سبا ډیر قیمتي جوړی دي که نه، ډیر پیسې پیمانې مصرفی یا که نه، دا ښه ده چې یو ډیر ساده طریقه باندې یا ډیر ارزانه کار جوړ کی، یا داسې یو لاره وسنجي چې هغې کې مصارف نه اوسي. دا مصارف چې بېځایه کېږي زمونږ په ملک کې، دا باید هغه کوم ځای کې چې ضرورت وشي هغه ځای کې اړمنو خلکو سره کومک وشي، دا به ډېره ښه وي. ځمکه هماغه ځمکه ده او سړکونه لا ښه شوي دي، لارې اسانه دي، اوس خلک په اسانه تګ راتګ کولی شي. نو اوس هم دا کار کېدای شي که څوک یې وکړي، د نایي په واسطه یا د ډم په واسطه، مونږ خلیفه ورته وایو، د دوی په واسطه سړی یو ارزانه کارت ولیکي یا یو کاغذ نه استفاده وکړي، ساده کاغذ نه، دغه کم لګښت چې دلته کېږي هغه مفاشنو کارتونو باندې هغې په ځای چې ساده کارتونو کې ولیکل شي، دا به ډېره ښه وي. واده خو نو معلومه ده چې د خوشحالۍ مراسم دي، او څوک چې خوښېږي ورته راځي، چې خبر شي چې د بل چا نه خبر شي ورته راځي. نو هدف دا ده چې څومره آسان او ارزانه طریقه باندې مونږ ته خلک خبر کو او راشي، دا به ډېره ښه وي.
په دې وروستیو کې بیا د واده په خبرولو کې دومره بدلون راغلی دی چې ناوې او زوم خپله له واده څخه اونۍ مخکې ځي د واده کارتونه ټاکي. د ټکنالوژي په برخه کې پرمختګونه هم د خلکو کارونه اسانه کړي دي. د ټلیفون او انټرنیټ لارې ډیر دوستان په کم وخت کې خبريږي. د غور له اوسیدونکو اجمل څخه نورې خبرې اورو.
اول چې د ټلیفونونو چې نو سړی مثال لګ د یو خلیفہ غو مثال خلیفہ ورته ویلي هغه لګ کلیپ کلی مثال ګرځیدو او بس کلی ته ویلي چې مثال تاسو په سبا راځي دلته وعده دی دی ټول خبرول اوس لری لری ځای ته بیا الکان به لیگل مثال ماشومان به لیگل دوه نفر به خپلوان به هغه به لیگل چې د خبرې کې چې پرانی په ورځ باندې زموږ وعده دی چې راشي تاسو ټلیفونونه نو امکانات نو انټرنیټ نو دا چې نو کنه اوس خدای اوس ډیر خدای اوس په پرمختګ شوی دی ټلیفونونه دی انټرنیټ دی واتس اپ دی ایمو دی دا ټول اندغه باندې خبرې دا ډیر په مخ شوی دی دا ډیر خدای کینه کور کې بس هر څه کار خلاصيږي بس انټرنیټ دی مخکې کو چی نه وکړه ټلیفونونه نو مجبور اندغه بس الکان بټول رات ټولېدل بیا دیو کلی ته د یو ډله تل بیا بل ډله بل کلی ته تل د الکان غول مکمل بیا ټول خبرو چې فلاني ځای کې وعده دی بیا راځي
درنو دوستانو د واده د خبرې د لپاره په کارت تورنځیو کې تر 100 افغانۍ هم دی او کارت قیمت دی. د اکثره کسانو په نظر د دومره لوړ بیا کارت اخیستل اسراف دی. نو خبر دا وی چې خپل برستنې سره سم پی وغځول شي او د ودونو د خبرولو پر وخت خپل پخوانی دودونه هیر نشي، ځکه ارزانه، آسانه او د عامو وګړو د خوښې وړ رواجونه دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه خیر چاره.
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم. Thank you.